پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری مجله یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخې پله له زندانه په تیرو دو پرله پسې ورځو کې 169 طالب بندیان خوشي سوي دي. دا موضوع مو د خپرونې په سر کې اوریدلی سئ. خو پیل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه. اوري
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلی څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په پکتیکا کې وویشت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کرونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلی او څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوې الوزول شوې ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول.
متاسفانه باید بگویم که صبح امروز یک ماین جاسوسی شده که د موجه گذاشته شده بود به گونه بسیار مخفی، بالا همکار ما هم انفجار کرد که چهار همکار ما زخم برداشت که حالت دو همکار ما بخیمتر گفته میشه. و در پلوی زو وقتی که پس همکار ما صاحب را بدن انفجار سیومی هم دو جه صورت گرفت، خوشبختانه به همکارای ما و به تاسیسات کدام زیان نرسیده به انفجار سیومی ماین.
تر دې دوه ورځې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور یوه شپږ کسیزه ډله ونیوله. د برښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب شوې دي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوې دي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې دغه کړنو نږدې 1 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي تیر ماښام وسلوالو د یاد ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ځوابي عمل کې ولس وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل
طالبانو د سروبي ولسوالۍ د منګاروتي په سیمه کې د پولیسو پر بهو پوستو باندې ډلیز بریدونه وکړل چې د پولیسو په چټک غبرګون او ځوابي ډزو کې تر هغه لته درانه مرګ ژوبله اړول دا چې په نتیجه کې لست رګټه پنشن اولس وژل شوې دي. د وطنو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي او د پکتیکا پولیسو لاس ته ورغلي دي.
شغلی آریان زیاته کړې چې د جګړې لسیمې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان پولیسو لاس ته لوېدلې دي. شاه محمد آریان وایي په دې بریدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. بل لوري ته په پکتیا کې د ملي اردو د ځواکونو د رسنیو دفتر رسنیو ته په یوه واستول شوې خبر پڼه کې ویلي چې وسلوالو ته یا د مرګ ژوبله د افغان پوځ په هوایي او توپچي بریدونو کې رسېدلې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هخوا په خوست کې یو کس د یوې ماشومې د وژلو په تور نیول شوی دی. د خوست امنیتي مسولین وایي د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ په منځواړو کلي کې هغه کس نیولی چې پرون یې په دې کلي کې یوه اوه کلنه ماشومه د ټوپک په ډزو وژلې وه. نن دوشنبه د خوست د امنیت قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د پېښې ځای ته په بیړه ورسېدل او یاد کس یې سملاسي له یو میل کلاشنکوف سره ونیو. ده وویل د پولیسو لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا پېښه د لفظي شخړې له امله رامنځته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کرونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. مایک پامپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري ته ونه ویل چې وایي دا وایروس د انسان د لاس جوړ شوی نه دی. هم مایک پامپیو او هم د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هیواد د کرونا وایروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. بلخوا چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبله راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی شواهد وړاندې کړي. روسیه پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دغه هیواد کې په یوه ورځ په کرونا ویروس اخته سوي دي. دا په یوه ورځ په کرونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 115,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کرونا ویروس اخته سول. په روسیه کې د کرونا ویروس له لاسه د کمو مړو راپورونه خپره سوي دي. په دغه هیواد انتقاد کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمیر د باندې راوځي. په روسیه کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر ټولټل 1,280 تنه ښودل سوی دی. 15,000 کسان په دغه هیواد کې بیرته روغ سوي هم دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کرونا اخته سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډېره ستونزمنه وبلله. او د اسرائیل سترې محکمې د یکشنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کېدای سي که څنګه. ستره محکمه به همدارز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بینی ګانس خلاف نظریات هم واوري. بینی ګانس اوس د اسرائیلو د پارلمان رئیس دی. که پرېکړه د صدر اعظم پر خلاف وسي ممکن یو ځل بیا انتخابات ترسره سي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخې پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 106 نوي طالبندیان خوشي شوي
تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشي کېدو د یو مطالعاتي مرکز له مرستیال سره هم خبري شوي.
چمبرغنی نه علاوه سیاسي بندیان نه لکه بلکې هغه کم مجرمین یا جنایي بندیان چې بیا هغه هم الکیږي چې تاسو د کرونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي بالخصوص په پولیسو کې چې
پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه.
افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
د کابل چاپ رسپونه ته هم کتنه کوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې فکر کوي هیواد به د روان میلادي کال تر پایه د کرونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. سیازادی رادیو ته غوږ یست. د کابل د څرخې پله زندان څخه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 106 نوي طالبانیان خوشي سوي. د ملي امنیت شورا وایي چې له دغه زندانه 8 نوي زندانیان یوازې پرون خوشي سوي، چې له دې سره په ټوله کې د خوشي سوو زندانیانو شمیر 248 ته ورسید. د بدسل کې د چتیر اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو او امریکا غوښتنه کړې وه چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکه کړي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات ته دې خبرو.
مننه. سلام تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغان حکومت په دوه پرله پسې ورځو کې 106 نوي طالب بندیان له بند نه خوشي کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د سرخی پله زندان څخه د وړ ورځې په دوام 8 نوي نور طالب بندیان خوشي کړي، چې له دې سره د خوشي شویو طالبانو شمیر 248 ته رسیږي. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام لري. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 8 نوي تنه طالب زندانیان آزاد شول تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي تر دې وروسته آزادېږي، هغه کسان دي چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی و.
د د افغانستان ملي امنیت شورا په وینا طالب بندیان یې کرونا وایروس خپرېدو مخنیوي او سولې پروسې کې د پرمختګ لپاره خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیرونۍ د مای میاشتې په لومړۍ نیټه له افغان حکومت او طالبانو غوښتي و چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دې چټکه کړي تر څو د افغان سولې پروسه کې پرمختګ رامنځته شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ کندوالی به د جګړې دوام او د لا ډېرو افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 1,340 بندیان خوشي شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت 0 زندانیانو له ډلې 114 زندانیان خوشي شوي دي. د ولسمشر غني د فرمان په اساس به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشي کیږي، خو طالبان بیا وایي چې امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اساس باید د دوی 15,000 طالب بندیان خوشي شي. بله سلیسب
ډېره مننه. د دیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د کابل د څرخی پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 196 طالبندیان خوشي سوي دي. یوازې پرون له دغه زندان څخه 9 طالب زندانیان خوشي سول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو چټکه تبادله به څومره د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو د پای لپاره اغیزناکه تمامه سي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړي.
دو شان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین سیاسي جوړجاړی، او دوم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وشي تر څو پورې هغه کم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه شي. نو دا ډېر اړخ د امریکا تر فشارونو سره دی، خو بیا دلته په عین وخت کې د کرونا وایرس مسله ده چې د جمهور غني نه علاوه سیاسي بندیان نه لګي، بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وي هغه هم اله کیږي چې تر څو د کرونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي، بالخصوص په پولیسو کې چې چونالته مخکې نه مخکې قضیې د کرونا پیدا شوي دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي، بلکې طالبان هم افغان سرتېري شدي سره بندیان دي لکوي، چې تر څو کولی شي چې د سولې هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه سوی امضا شوی ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویلي 1,500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلومه نشي څومره لکی. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لسی دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره ورکړي. د طالبانو په دې باندې دی ولاړ دي چې موږ 1,500 بندیان تر 1,500 بندیانو چې کوم د امریکا سره مرسته نامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لسی. دا غیر وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر دې زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو اله کول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواونه یو نوی فشار دی. زما کچیرې 1,500 بندیان لکه چې فکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاتې بې له دې چې باید دوی مذاکراتو کې. د دې تقریبا فکر کوم ټول تعداد چې نږدې 100 بندیان رسېدلي دي، یعنې نیمایي لا هم پاتې دي. زه بیا هم فکر کوم دا 1,500 لکېدلو سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه شاید ونه
شي. یو خوا وایي چې موږ 1,500 خوشي کوو، بل خوا وایي چې موږ 1,500 غواړو چې خوشي. دا به څومره د سولې پروسه بین افغاني خبرې ټکنۍ کې
د دې شک نشته چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص د باید هم وایم چې د 1,500 کچیر احیانا ټول ملاسي په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان ملاسي کوم چې موږ لیست چې امریکا ته سپارلې 1,500 بندیانو دا لیست پر اساس باندې باید بندیان ملاسي وي. او افغانستان دولت هغه لیست ډېر زیات نه مراد کړی. بهتر به دا وایي کوم کچیر د طالبانو هغه کوم پلاوی راغلی و مخکې دا غوی سره په ګډه بندیان لسی وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لار هواره کړی کوم چې دا وسته کازیان نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع یې خبرې کولې. حکومت وایي چې د کابل د ترخیب له زندانه په دوو پرله پسې ورځو کې 196 طالب بندیان خوشي سوي، چې له دې سره د خوشي سویو زندانانو شمیر 1,340 ته ورسېد.
نړیوال
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي په کندهار کې یو صنعتي ښارګوټي ته 2500 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د دې وزارت وین حشمت ناصری ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار ولایت کې د دې صنعتي ښارګوټي لپاره د 2650 جریبه ځمکې وړاندیز تایید کړی دی. ښاغلي ناصری وویل دغه ځمکه د کندهار ولایت د شوراندام په سیمه کې موقعیت لري او د دې ځمکې مدیریت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د افغانستان صنعت او تجارت وزارت ته ورکړل شوی دی. نوموړي دغه شان ویل تر دا مهاله د 1000 جریبه څخه زیاته دولتي ځمکه د صنعتي پارکونو لپاره د صنعت او تجارت وزارت په اختیار کې ورکړل شوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي د دې کار هدف د پانګونې راجلبول او د کاري فرصتونو برابرول دي. د افغانستان د ریل پټلۍ اداره وایي په دې وروستیو کې د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته واردات ډېر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د ریل پټلۍ له لارې په ورځني ډول له 200 څخه تر 250 وګونه پورې سوداګریز توکي له بېلابېلو هېوادونو څخه افغانستان ته راوارېدېږي، په داسې حال کې چې دغه شمېر پخوا د 200 وګونو په شاوخوا کې و. د نوموړي په خبره دغه چاره په داسې حال کې په غوړېدو ده چې پر هوایي او ځمکنیو الوتنو تګ راتګ محدودیتونه وضع شوي دي. د دې ادارې د رئیس وینا په تازه اقدام کې ازبکستان له افغانستان سره د خپلې غزیدلې پټلۍ پر سر 50% صادراتي تعرفه کمه کړې ده. د ښاغلي صدیقي په خبره په دې کار سره ازبکستان اعلان کړی چې کولی شي په اونۍ کې 3 ځلې خپل تجارتي توکي افغانستان ته واستوي، په داسې حال کې چې پخوا به په اونۍ کې یو قطار راتله. د اوس لپاره افغانستان له منځنۍ آسیا، روسیه او چین هېوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې سوداګریزې راکړې ورکړې لري.
او سم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر تیر شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد باید روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي، خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اټرام د اعلان داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنې د کورونا وایرس یا کووید-19 ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په هدف نړیوال کانفرانس رابلل دی. جزئیات له احمد تکرنا.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یو خبرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه
وی آر ویری کانفیدنت دټ وی آر ګونا هاف ا واکسین ات دی اند اف دی ایئر بای دی اند اف دی ایئر هاف ا واکسین.
ټرمپ زیاته کړه چې اوس به نو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څېړونکي په دې نظر دي چې د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید-19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کانفرنس قربانه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد رابللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشري کوي، ځکه ولسمشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي. ځکه کدا سی وشي نو د سرچینو د برابرولو د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډېره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12:40 سوې، اوس به خاطر پردې سره ته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت د بیان ازادۍ اړتیا ساتنې او په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې څخه نمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بل خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې اوسنۍ خبرې ستونزو سره مخ شوي دي، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادي برخلیک د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه څه دی؟ د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادي په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کورونا وایرس ته په اشاري سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشته له انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي وخت په اشاري سره چې ویلي و د افغانستان صحي برخه کمزورې ده او نشي کولای کورونا وایرس کابو کړي، لیکلي د عامې روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلی نشي په میلیونونو کسان به په دې وایرس اخته او د 100,000 څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کورونا وایرس سره مبارزه لومړیتوب نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټست ظرفیت له 100,000 څخه 100,000 ته پورته شي، د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسان نیولی وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچې ډوډۍ د ویش په اړه هم انتقاد کړی. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچې ډوډۍ د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپل د قرنطین نقص دی، او د 800 ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سر مقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سیند ته اچول او د یو شمیرو وژل دروغ خبره ده. خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي دا یو څه پیښ شوی دی.
پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو ازادي په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان د حکومت یو مهمه بریا ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د مطبوعاتو د ازادۍ له نظره افغانستان د سیمې یو مخکښ هیواد بللی، خو په دې کې هم شک نشته چې افغان ژورنالیستان او رسنۍ ګڼې ستونزې لري. عصمت سروان په دې اړه په کندهار کې له میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د یوه ژورنالیست په توګه په افغانستان کې د مطبوعاتو لپاره ازادي څومره احساسوي.
که څه هم افغانستان د بیان د ازادۍ یا د مطبوعاتو د ازادۍ په لاره کې اوږد مزل وهلی دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په برخه کې په ښه وضعیت کې دی، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد دی. دلته لا هم وسلوالې ډلې، زورواکي او د فساد کورنۍ کړي د خبریالانو او په مجموع کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې خنډ دی، او د دې ترڅنګ که څه هم په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون تفشیه شوی دی او په دې وروستۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شوی دی او په کار یې پیل کړی دی، خو بیا هم د خبریالانو او په مجموع کې د رسنیو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه
معلوماتو ته نه لاسرسی دي. د دې ترڅنګ خبریالان په لرې پرتو سیمو کې د کار پر مهال له ستونزو سره مخ دي. وسله والې ډلې، زورواکان، د فساد کورنۍ کړي او نور د هغوی پر وړاندې خنډ جوړوي او نه پرېږدي چې حقایق تر نورو پورې ورسیږي.
د افغان خبریالانو یا په افغانستان کې د خبریالۍ لوی او عمده ستونزې څه دي؟
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې ده. لا هم ډېر دولتي چارواکي نه پوهیږي چې کوم معلومات محرم او کوم غیر محرم دي. د دې ترڅنګ خبریالان او رسنۍ له مالي پلوه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ډېری خبریالان یا خو بیکاره سوي دي او یا هم په ډېر کم معاش کار کوي. نو زما په نظر د رسنیو پر وړاندې او د خبریالانو پر وړاندې یو تر ټولو لویه جدي ستونزه همدا مالی بحران دی. په کاري برخه کې خبریالان د ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په توګه په څیړنیز ژورنالیزم یا تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې لا هم په افغانستان کې شرایط هغسې سازګار نه دي چې خبریالان دې وکولی سي پر ځینو تحقیقي موضوعاتو کار وکړي. یو خو معلوماتو ته لاسرسي تشه ده او له بلې خوا ځینې کړۍ غواړي چې خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ایجاد کړي.
په کندهار کې میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم و چې د مطبوعاتو د ازادي په اړه څرګندونې کولې. پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو ازادي په تیرو دو لسیزو کې د افغانستان د حکومت یوه مهمه بریا ګڼل کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
خپلواک صافي د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي له تیرو دوه ورځو راهیسې په علیشنګ ولسوالۍ کې ګډو ځواکونو ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. روزي محمد صابر له کندهار لیکلي زما غوښتنه له امریکا څخه ده تر هغه چې طالبانو تاوتریخوالی کم کړي نه وي خپل سرتیری د افغانستان نه باسي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې وحشیانه عمل ترسره کوي. زموږ چارواکي ولې داسې خاموش پاتې دی ولی جواب نه ورکوي؟ فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه په خپل سیمه کې لیکلي د طالب زندانیانو آزادول استایو او دغه ګام به وکولی سي بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي دلته حکومت تر اوسه اډمنو کورنیو سره لازمي مرستې نه دي کړې. اسد الله کموي لیکلي کدا حکومت وسره سي نو انتخاباتو ته بیا څه حاجت خو دا بیا امغه د خلکو پر سرنوشت د خبره چلوبي کول دي. شفیع جان زدران د خوست له نادر شکور څخه لیکلي دا جنگ چې پر موږ مسلط دی د کورونا مور ده. سید احمد عمری له کندهار لیکلي د شوونځیو زده کوونکو ته خو درس د راډیو یا هم ټلویزیون له لارې ورکول کیږي. د مدرسو زده کوونکي څه وکړي؟ او بشیر حبیب زید د ازرې ولسوالۍ څخه لیکي کورونا د ناروغي راتګ سره د خوراکي توکو بیې په هیواد کې زیاتې جګی سوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې کې نږدې
تاسو له پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسداباد نوی دی ازادي رادو د پایانګیر خبرون ته خپل پیغام پرې د ګرانه داسې د کونړ ولایت د پیټ په ولسوالۍ کې د څه حالات جوړ شوي دي. یو بورې وړه 2000 افغانۍ ته رسیدلی دي، یو ټاسه غوړي هغه 10 کیلوي ټاسه غوړي تقریبا 1500 روپۍ ته رسیدلی دي. داسې خلک غریب دي، عوام غریب. دغه محترمان نه مې هیله ورزو دا ده خپل عوام باندې پام کوي، خپل شاروالي راوباسي، بازار ته خپل نامې وته وټاکي. ولې داسې حالات ته موږ ګوره او مسلمان پاتېږي؟ په مسلمان باندې دې همدفونه دته کوي. احترام ستاسو ورور شاده د نازینه
والا کورونا مرض راخته شوی دی او زه خپل د شینوار یم او کابل ته را پرشي ډیر وخت شو چې دلته اوسېږو. موږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بل مرسته هم نه شوې تر دا مهاله پورې. 4000 روپۍ دا نهه میاشتې کېږي موږ سره کومک کړی، په نهه میاشتو کې 4000 روپۍ. او د هغې نه راځې پر دا د مهاجرینو وزیر چې کوم دی دا زموږ څوک پوښتنه نه کوي. او غوښتنه مې د ازادۍ راډیو نه دا چې دا زموږ پیغام خپور کړي. موږ په داخل له کابل ښار کې اوسېږو، کرنتین شوي یو، کورونو کې بند پراته یو. مالا پر 4000 روپۍ کومک مرسته نه ده کړې. د غیر د 3000 نه هغه نهه میاشتې مخکې په دې کې د کور کرا لنډو کرایي کور کې اوسېږو. اوبم ځان ته په پیسو اخلي او خوراکي موادو د سره ډېر سخت مشکلو کې مخ یو. او دا زما پیغام و دا راته خپور کړې. په ډېره مننه، السلام علیکم.